کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره شي. او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان، نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابې وځي؟ خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګنای نه کړي او په غیبه باندې شک لګيږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاک لمنو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي، او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کېږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کېږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوابدي، خبره هم پې باندې خبر لګېږي، بده خبره هم پې باندې بد لګېږي، په ماشومان باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث یو با تجربه ښځې، من حیث یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپله، آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکي خپل باور خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي. په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي، چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بله،
چې موږ ته نه ښایي هغه موږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځلې تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې، د رحمت په اوبو هم پرېوې، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښیي په چی شي باندې شک لرې. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم، بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خاصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک راباندې ونه کړې چې بیا خفه کېږم درنه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي، تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله، راسي او ستانه بخښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب، تاسې ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتن یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه لبین بیایی، مخصوصا پا کورانیو که دیر سر مشکلات دغه بدگمانیو نا او بیجای شکونو نا او بیجای شبهاتو نا ایجادی گی، زکر دغه کسرت د شکوک او کسرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورانی ختمی بده وجه نا اسلام مخکله مخکې دیتا یو لارخود ذکر کرده دا چه موگی منی کری ولدی اینا اجتنی بو کثیرم من الظنی، تاس اجتنابو که ایل دیر گمانونو نا، زکر در دیر گمانون دی انسان اغا اعتماد و ثوق او اغا ختمی او انسان روانی مبتلا کهی، ها خلکو جدیر شکونه کهی ولی در انسان ناروغی دی ارواحی لحاظ روانی لحاظ و دی ارواپوهن لحاظ در سرای ناروغی بی ناروغ سرای معمولا شکونه کهی دیر زیاد به هر چیز که تجسس کهی به هر چیز که شکونه کهی بی جای علا تلفون ولا توالا دا کتاب چا ولا توالا دا خط ولا توالا دا ولا تو علا بکس ولا توالا دا شایو کو دا دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورنۍ نظام کې. په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منې کړي یو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته رانشي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر هغه د اعتماد او د وثوق او د تکیا په یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 24 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوړی سی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړوي او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنی کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنی بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل او ټول په اصطلاح ارواپوه نه و او په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنی په اړوند نه و. د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډیره ښه رشته ده، یو ډیر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضی است؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځلس شلو کلو مخکې قصه درته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعې پړاوې یو ډول روحیه راکړه سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نا زړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا پیسله د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د استاد په اسطه ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې. بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ به زب بنیادی شکل علل خصوص په پښتو زب پښتو لیکنه یا د پاروا په نه کې د پښتو متن درامسته کولو او د اساسي تحقیقاتو چړنو او مواد درامسته کولو لپاره ز تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا سوي یاست چې یو ورځ ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ماته ډاکټر وایي، استاد وایي، ماته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه سې بسي، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترېیرې دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې هماغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم، حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زما دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سو چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمي صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنی د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې د اروپایي رشته د اروپایي مسلک خپل د دې رشته پانځي د خلکو عام و خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې مرزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوی دولت پر اتاک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سل. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس د سپ هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکوي، اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري، خپل دا هم خوشاله کی یا کس ته داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداری ښه ده، یعنی بزنس پې کوي سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداری پې رونق ورکوي دي ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم. خلق باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پیشډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپو ټولنپو ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بل عظیمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي. د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغوي هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې، د افغانستان د ځای کې، حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي. یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سي، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې، دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې اروپایانه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمی صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکی، دویم تدریس کی یا سیمینارونه ورکشاپونه دری، په دریم قدم کې څېړنه تحقیقی، یعنی تحقیقی، تدریس کی او مشوره ورکی. چې په دې دریو پړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه، کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کوی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعه ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو تا چیم زبی ام دی ورطه اوهی چه ارواپو سایب یا مثلا استاد یا مشاور سایب ز جگرخونه اما ایرانی نپویگی دا جگرخونه چیش دوایی زکت دا جگرخونی یا جگرخونی دا افغانی استلا ده، دا افغانان استلا ده، او دا ایت علمی علخ نلری چه جگرخون چیش دوایی. جگرخو همیشه پوینه کی دا انسانانو جگرخو همیشه پوینه کی کدای ساته اروپان یو بل ته وګوري سي دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې، یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي، د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مو اوروپي پېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو، خو چې ته پښتو هم وایې موږ پېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسی، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارت وخت ناوخت قوي کی، پیاوړي کی، او د تکار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامت اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، شب راست.
ظالم دی تر مرگی بگران کم دی چرا ویا لا بگران کم دی چرا زی بگران کم دی چرا زی نیمش پا کهول بیدا دستاش رنگای دیانگی وکھڑے د لیلا پگڑا سپینا وے وے تورا لونگینا 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 وے وے تورا لونگینا یلا تورا لونگینا وے وے تورا لونگینا یلا تورا لونگینا پلو یہ مخشکارا سہما ول مرک شترائی ویلا ما ول مرک شترائی لا سہما ول مرک شترائی لا یو حلک دی بلنا پور دی بل وطن دا فسا ویلا بل وطن دا فسا غم مبتلا نا دای پا دیر غم
شازا مزید وکڑے